سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. اغلی اوتنبایوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا د سېشنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکزه وه دا خبره وکړه.
We are greatly concerned by the humanitarian funding gap. As of 1 week ago,
موخه د بشری مرستو لپاره د بودیجې کموالی ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشری اقدام پروګرام تیره اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالر غوښتل شوی بودیجې یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالی له کبله ګڼ پروګرامونه درېدلي. سخت ژمی را روان دی او دا ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په روانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډېر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسؤل انتوان برنارد پرون سه‌شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15 کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې ده. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یو د ستونزه وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي او شاوخوا 516 خبریالان او د رسنیو 22 کارکونکي په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمبه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچې له تیرې دوشنبه پیل شوې چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبتې پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایي کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به پلانجمنه سیمه ناګورنو خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یانیت لینارچیچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له ناګورنو خراباخ د کډې کولو پریکړه کړي. لینارچیچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تیره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت د خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل هیله مند دی چې د دوی له مالي مرستې به 15,000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تیرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه‌شنبه له دې سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ښایي پر روان اکتوبر یا نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه‌شنبه په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل دی به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړي. دا کتنه داسې وخت شوي چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بېرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډېر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکي کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په اویا کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پی په یوې ضربې ناک اوټ کړ. هوتک د برونز د میډال د ګټلو سربېره سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. دې دور آسیایي لوبو کې شاوخوا 80 افغان هلکان او نجونې ګډون لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه باندې بحث درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا او ګڼو نورو کسانو پکې خبرې وکړې.
که
څه هم اوسني حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شموله دي، خو داسې ښکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده.
د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتو په باب د ملګرو ملتو چارواکي بیانونه ورکوي، خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. ولې؟
که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي، دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بله خبره دا ده چې ملګري ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه وي راوتلي، ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د سیاسي مسایلو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب چې مرکه مو هم ورسره کړې ده او په غزنی کې د ښار د پاکولو لپاره اشار شوی.
دې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سپیکه ده بیرته به راژوندی سي، یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول راپور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي تر هغو چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپله غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډېر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې ویلي پکار ده د افغان ښځو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تېره شپه تر ناوخته روانه وه د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او ویې ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو تر څنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشرې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که څه هم اوسني حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شموله دي، خو داسې ښکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشرې د طالبانو له اوسني حکومت سره چې د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو ویې ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایوا زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سله مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتي دي او د ځینو بنسټونو له لارې سوي دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دیني عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دیني عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامي باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې غږونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand that the international community provide
په افغانستان کې خزې غوښتنه لري چې نړیواله ټولنه دی دوی ته زمینه برابر کړي چې له اوسنیو حاکمانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او نړیوال لوبغاړي دي په خپل هیئت کې د خزو له حضور پرته له طالبانو سره نه ګوري او نړیوال دی د بدلون لپاره له خپل ټول ځواک او واک نه کار واخلي چې په هغه کې د سفرونو له مستثنی کولو پرته بندیزونه او د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. شیز لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي او په ورستي مورد کې د شوزو څنګار ځایونه هم وتړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلې تر هغو چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستی. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې چپرون و وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو لشنون کې قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولي
لومړی خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او پر استیج کې اوس هغه پخوانی زور نه دی پاتې. دا نړیوال نظم سره تړلې مسله ده او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ غوښتنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمنوي او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادی فشار واردیږي او که سیاسی فشار واردیږي دا یوازې عام افغانان زیانمنه یي. او بل خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او خی داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي ول دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د ملګری ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمېدو لپاره بدیل لارې ستاسو په نظر څه کېدلی شي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره په کار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي او یو ګډ دریځ رامنځته شي او تر څنګ ولسی فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته او هغې ته متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسېره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه ما مخکې وویل چې نور لومړیتوبونه لري او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندوی هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب الرحمن شهاب چې د ملګرو ملتو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په تورخم کې په انګورو بار لاري ولاړې دي خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګري خونی هم تاییدوي چې دوی خپلو سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي خو بیا هم پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای له تیرو څلورو ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وای دوی د افغانستان لورې د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای دغلته له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوي دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوي هغه په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلی دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاڑی ولاړ دي ځنې گاڑی خرابې ده هغه خو یا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اینڈ ټیکسز او یو گاڑی بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
وم غختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي او همدارنګ تقریبا د شلو ورځو نه راپدی خو فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا بانی جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی. زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو راوختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره یې دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالي زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي خو افغان سوداګرو مخکې ویلي و د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینا سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه و لیدل شوی. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې ننداري ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینا سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې نندارې ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15مې کالیزې په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغو مراسمو په مهال د کروز توغندیو په ګډون بی پیلوټ الوتکی او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل نندارې ته وړاندې شول. په پلازمینا سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابۍ او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوي هوایي نندارې ونه شوې. په دغو مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمی اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شاغلی یون زیاته کړه دغه خبرداری د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي ستراتیژۍ سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شوه. په هغه ستراتیژۍ کې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی شوی و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاته نه شي. شمالی کوریا چې د امریکا متحد ایالاتونه دشمن هیواد بولی د خپل اتمی پروګرام له کبله د ملګرو ملتو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوري اس نوري اورو.
ایوریش یا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې د افغان ښځو وضعیت ته پام اړولی او لیکي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دې هیواد د ښځینه وګړو چې د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي له سختو کړاوونو، شکنجې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه د ښځو فردي ازادي او انتخابونه د دوی موجودیت یا د ژوند کولو حق د طالبانو په لاس کې دی. یو ریشاري وي خبرونه وړاندې د ښځو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د څو بیلګو یادونه کوي او لیکي د تاوتریخوالي دغه پیښې چې د فشار له چاپیریال سره تړلي په افغانستان کې د ښځو موجودیت له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخو کې د طالبانو لخوا لګول شوو محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان پر ښځینه نفوس له لګول شوو محدودیتونو د روغتیا سکتور هم خوندي نه دی پاتې شوی او زیاتوي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو تبعیدي سیستم رامنځته کړی دی. یو ریشاري ویو د بیلګې په توګه د طالبانو د روغتیا وزارت د 2023 کال د جولای د میاشتې هغه اعلان ته اشاره کړې چې د روغتیا په برخه کې د تخصصي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره په آزموینو کې یوازې نارینه ته د ګډون اجازه ورکړې ده. یو ریشاري ویو د دې لیکنې په پای کې داسې نتیجه اخلي چې د افغان ښځو وضعیت خراب او هغه چاپیریال چې دوی پکې ژوند کوي ډېر ستونزمن دی او زیاتوي د دې هم هیڅ هیله نشي کېدی چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی وضعیت ښه شي. د خبرونې په لیکنه په حقیقت کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په ورځني ژوند کې سختو محدودیتونو ته په پام په راتلونکو کلونو کې په هر ګام او هر مرحله کې به د دوی د ژوند شرایط لا پسې خراب شي. د لبست خبرونه لیکي طالبانو د هغه امنیتي پلان طرحه ترلاسه کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پرې څو کاله کار کړی و چې پر اساس کېدی شي په افغانستان کې د څارنې یو نوی سیستم رامنځته شي. خو د خبرونې په لیکنه یو شمېر کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې کېدی شي له دغه سیستم څخه د ناوړه هدفونو لپاره کار واخیستل شي. د لبست وړاندې لیکي دغه پلان ظاهرا د امریکا متحده ایالاتونو په 2021 کال کې له افغانستان تر وتلو مخکې د پخواني حکومت لپاره جوړ کړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رویترز ته ویلي چې د طالبانو حکومت اوس په پام کې لري چې له دغه پلان څخه د تروریزم د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د یوې پروژې د اساس په توګه کار واخلي. هغه ویلي چې په اوس وخت کې د کابل پر یوې امنیتي نقشې چې د امنیتي کارپوهانو لخوا چمتو شوی کار پیل شوی خو بشپړېدل به ډېر وخت ونیسي. د ښاغلي قانی په وینا دوی اوس دوه نقشې لري، یوه د امریکا لخوا مخکیني حکومت ته جوړه شوې او بله د ترکیې نقشه ده. د ډلېبست په لیکنه د ملي امنیت دغه پلان لا د مخ د بشري حقوقو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویره لري چې طالبان کولی شي له دغه سیستم څخه د ترهګرو د پنهښه کولو پر ځای د کورنیو منتقدینو د تعقیب لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په دې برخه کې ورزو غزنی ته هلته د ښار د پاکولو لپاره یو عمومي اشار شوی دی. خلک له دغه اشار خوشاله دي او نور هم تشویقوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
زمو شار زمو شکور ولسی اشار دا غزنی شار په بیلا بیلو سیمو کې لسکونه کسان د شار پاکولو او منځلو په اشار لګیا دي. دا دوشنبه په ورځ غزنی شار کې د شاروالۍ او لسکونه هم شاریانو لخوا د شاری پاکوالی او چاپیریال ساتنې په مخه عمومي اشار پیل سو او وایي تر هغه به دوام وکړي چې ټول شار پاکیږي، پرېولل کیږي او جارو کیږي. د اشر د پیلېدو پر وخت غزنی شاروال محمد نبی امزر سنوی ته وویل اشر له عامو خلکو سره په دې موخه تر سره کیږي چې خلک چاپیریال ساتنی او د شار پاکوالی ته پام وکړي.
په دې کې و اگاهی هم شهریانو ته ده توجه دی هم شهریانو ده هم دی چې د تنظیم په برخه کې و په دې کې له موږ سره همکار و چې بس دا یو کمپاین د لپاره د صفایي.
غلام کادر د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. د په دغه اشر کې برخه اخیستې ده. غلام کادر وایي ښاروالۍ وخت په وخت له ښار څخه کثافات ټول کړي خو خلک هم د ښار او چاپیریال پاک ساتنې په موخه دا دنده لري چې د خپل ښار په پاکوالي کې ونډه واخلي. دی وایي تل خلک باید د اشر په توګه راووځي او د ښار په پاکولو کې برخه واخلي تر څو د اشر فرهنګ یو ځل بیا په خلکو کې راژوندی سي. اشر له یو بل سره د مرستې په موخه د افغانانو یو پخوانی دود دی.
زه د یو ښاري په صفت باندې په دې ډېر خوښ یم او له ټولو ښاریانو ته غوښتنه کوم چې په دا ډول شرونو کې برخه واخلي. د یوې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سپیکه ده بېرته به راژوندی سي. یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
شاولی بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی چې په دغه اشر کې ونډه اخیستې ده.
په ټوله کې ښار یا هغه ځایونه چې هغه په ټولو پورې تړلی وي د ټولنې تقریبا مشترک ځای وي هغلته لازم او ضرور دا ده چې هر څوک په خپله کې ونډه واخلي. هغه کثافات یا په اصطلاح اضافي شیان هغه بې ځایه غورځار نه کړي. د ښار په پاکوالي کې له ټولو خلکو څخه مو هیله دا ده خصوصا له ځوانې ټولنې څخه چې هغه د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
په غزنی کې ځینې وخت دا شکایت کیږي چې ډیری کسان د ښار پاکوالي ته چندان پام نه کوي. د خپل کور کثافات د سړک غاړې او یا هم د کور تر مخ ویالو ته غورځوي چې اکثره وخت ویالې بندې وي او کثافات هم په ښه ډول نه ټولېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزي د هغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غني ځان او مخکې تقاعد شوی یم. هر کال به م تقاعد اخصاص خو د تقاعد بند دی. د دوه کاله کې تقاعد بند دی. مکاتب بند دی. پانتونونه بند دی. نور دولت خو د خلکو خدمت کې وي. دولت هغه دی چې خلک آروم وي آسوده وي کار ولي ژوند لري. پانتون ته خلک ولاړ شي مکتب ته وي.
سلام علیکم د زړه رادیو کور کوم کوم زم کوته پاسلا سلام د موږ داسې یو دولت امارات ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په مهاجرو به دروازه ورځ د مشر جوړه کړي. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم دوی هم داسې یو کار وکړو چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله. عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده د عمومي اپا د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې نو چې د خدای څخه د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري. بنده خو کومه خبره نه ده هغه اوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي پرخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خنګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي کومه بشری مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي ماشونه د دی دي افغان د جلاباته تل ویایي چې موږ ته شل زره څلورویشت نرکې وي او د دی خپلو معیبونو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي. دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو د هغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نور م په خدا سپار.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي. Thank you.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
د سهار شپږ نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. اغلی اوتنبایوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا د سه‌شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز وه دا خبره وکړه. د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسؤل انتوان برنارد پرون سه شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15مه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې ده. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوی چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. اروپایي کمیسیون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به پلانجمنه سیمه ناګورنه خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیت لنارچچ ویلی موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له ناګورنو خراباخ د کډې کولو پریکړه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ښایي پر روان اکتوبر یا نومبر میاشت کې ترکیې ته سفر وکړي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکي کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په 80 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فاینل دور په سیالي کې خپل هندای سیال د پی په یوې ضربې ناک اوټ کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کارادو باندې د ماتو وره پارچه رات شو لایدو خاطر چې انټرنیټ بقته شو لاوبر ته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصله یم زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکلاړ شي.
د یو محصل غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
غیر حاضري ونه لري باید ځکه چې درسونه تل زنجیرې شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل. د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندې او پاندونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کادرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي دي خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له یو محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه که نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته. زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً د ماغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان جونی هغه جونی چې 12 کال زحمت یې استلای دی 2 کال مکمل په کوټه کې کینی تر چې په زور دغه پنتونو دروازې پر موږ باندې بند دي په کومه روحیه په موږ آنلاین وایو په کومه روحیه په بیا موږ د کتاب مخ وازو اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وای په کومه روحیه زه دا کتاب ووایم دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي ما ته هغه څه راکوي چې باید له 12 کالو زه پر کور باندې کینم باید له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسوم موږ ته به دغه څه راکړي هیله مې هېڅ نشته روحیه مې فعلاً صفر ده هغه پخوانۍ روحیې چې ما د جمهوریت وخت کې لرې هغه زه فعلاً هېڅ هغه روحیه نه لرم
د تب د پانځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنټ پیسې پیدا کوي انټرنټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي زه خپله چې د طب محصله یم او تورت مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو په کردو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو له دې خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم ولې مشکلات ډېر زیات لري زه خپله چې طب محصله یم زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې کنه په نظری درس باندې مخکلاړ شي هغه نه تنها یو ډاکټر ده هر سمستر محصل چې د عملی پوینټونه لري عملی بخښونه لري سیمینارونه لري چې هغه په عملی ډول باندې تنه په نظری او په انټرنیټ باندې نه کیږي که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټول نړۍ انتخاب کړي وای ځکه په نورو کشورونو کې چې دیم انټرنیټ ډیر ارزانه دی کیفیت یې لوړ دی په هر ساحه کې کار کول افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا
زده کوونکي اغلی اندر وای د سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولی خو دا چې هیڅ درس ونه وای لاغه نه خو امدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم کورس ته د کومو مؤسسې له طرفه حمایه کیږي تدریس خزه راکوي د ګوګل میټ له طریقه تقریبا نوي یا سل شاګردان یو موږ ته انګلیسي تدریس راکوي تقریبا دای میاشت کیږي داس په آنلاین کوم څه د ذکی خو د حضوري په رقم نه کیږي ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلوص سره غيږي او شاګرد ته مخه مخدر تدریس کوي او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم تر نه ذکر لري تر نه درس وایلو خو آنلاین بیا لاتحیتی یو مصرفیت دی یو داتا ملروس مثلا د ورځې موږ داس وای سبات د کارخانه گی ته یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي دغه تمسته خپل کوشش سره کوم داس می وایم خوشاله يم ډیر خوشاله ده د خپل احساس را کوي مثلا د درس می کارت مو څوک وای چې درس نو وایم خو به هم زه آنلاین درسونه رسیدګی ورته کولای سم وایلی سم څو وخت دې ته دوام کوي دا پر سم په وخت په درس وای
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي زکه د په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولې
بعضی پروګرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما فکر او ایمان نشته ځکه چې د مثال په توګه زه د ټي او ټي یو ټریننګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم هغه د باډي لانګویج د هغه خبره هغه درېدل هغه چیرې او د سریجه به دا مثال ټول زه وګورم او ترنینګ کوم د منسګرای نه مثبت کاری طرف ته هغه جوړ کوم دا ټیوټی پروګرام چې دا آنلاین زنه شمر کوله او نو آنلاین هم خیر دی یو وسیله ده خو د فزیکل خوونې روزنه ځای نشینی وای متاسفانه دلته زما د خواهش ته چې کاش کی دغه د افغانستان کې د انجنونو د مکاتب او د پښتونونو مسله د دوه کال تقریبا چوشول دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي په مکتبونو کې په لباس کې وی که په هر څه کې وی زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي دا کافي وخت دی زما ایزونه جدي خواهش ده چې دوی نور زمونږ د خويندو وختونه ځای نه کړی د مکتبونو او د پانتونو زمينه سازي وکوي او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کادرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیان او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړې وای. تیر کال د کاردان ښوونځي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سږ کال طالبانو هغه هم اورباندې بند کړ. اغلی مینا په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړي دي، دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې له لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي.
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدنی دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی او خپل فرض حق په بند کړی دی. بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزیري نه کیږي آنلاین یې یو بل حل لار ده، نو دا چې بیا بعضی خلک د غم پسې نه کیږي هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزیري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره تو خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم، آنلاین درس مې د څومره یعنی اوس په کې راځي راشم ویلم. البته موږ خپل درس ورکوم نجونو ته، هغه ډېر به راحته وي، ډېر به خوشاله وي که موږ مکتب باندې بند یعنی نشو تلای. حداقل دا موږ ته یو ښه لار ده چې دو طریقه موږ کولی شو خپل درسونه مخکې یوسو. او ما خپله هم درس ویلی، همدا آنلاین درس به مې ویلی، ورته خوشحاله وم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمینه نه ده مساعده. حداقل کولی شو په کرارۍ په آرامۍ خپل کور کې درس مخته یوسو، درس ووایو.
بله، همدا پروسه کال ستاسو درس ورکو آنلاین نجونې څومره خوشحاله وي، څومره یو هیله درلودلې چې حضوري نسي تلای آنلاین خو درس وایي؟
زه دغه خوشحاله خو بېخي نشم تاسو بیانولی ځکه هغه ډېرې هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. په همدا یو هیله وه چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته ښوونځي ته نه ځو، خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده. یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی پر هغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو. یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي. په ورځ کې خو حتما موږ دغه موضوع یو ور یادوري کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده، کور کې خو درس وایي، کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو. ډېرې ورته هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاورې شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کم هم چاته زمینه مساعدېږي، یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي ته درس ورکړي، کان په وړیا ډول وي که په هر ډول. دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو، پرې نه ږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه، صحیح ده، مبارزه په کار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړئ، یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي، باید مبارزه وکړو. او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي که هغه په کلي کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي، باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوی وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوی وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع یې کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس هېڅوک په کیسه کې نه دي، هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل لاس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ ناس مړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو، نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغ مره شاته کېږي، هموغله د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د څه له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغه پامه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نورم ډېروي، نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي، دغه ته دکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نه شي زغملی چې وپلورل شي.
بله، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسوي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
نجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده، نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او قرار کښېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو، هڅه کوو، استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم، که بل څوک دي، که بل څوک دي، نو په کراره کښېناستل نه دي په کار.
مینې جانې، ډېره زیاته مننه، زوده سلامت اوسي،
ژوندی اوسي، تا هم مننه، خیر اوسي.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي، او دا باید ترسره کړي، او یو څه به باید ولولي، او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي، دا بهتره ده. نو زه هیله مند یم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي، او له بلې خوا دوی خپل کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي، یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده، او زه هیله مند یم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپله زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځ اوس شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د یو ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ، څه رقم له دغو زده کړو نه استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ته ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی
د ورشاپ لاره یا د نورو اجتماعي شبکو لاره دوی ورسره وصل دي او په انلاین باندې ترنه اخلي. دغه وخت ډیر متوجی ترنه وخت ځای نشي وخت د شروع کېدو نه تاسو د قیمت کې دوی باید انلاین وصل وي ورسره او د غزده کړې د مغشرونه د پایل نه باید د استاد نه واخلي هلته ځکه دا د سیمانه ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي نو هغه چپټر هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپلو محصلینو سره په ګروپونو کې هغه چپټر او هغه کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپلو همصنفیانو سره د خپلو ټولګیوالو سره یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره کیدنی او دغه کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا دې د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کړي دا په ذهن کې ډېر کینی او دا ډېر زرچ نه یو محصل درس زده کولی شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضري باید ونه کی هیڅکله غیر حاضري ونه لري باید ځکه چې درسونه تل زنجیره ای شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي او نشي کولی چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکي ښه تحلیل کړي ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کیږي استاد هغه تشریح کوي مفهوم پیژندنه کوي ورته او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي هغه نشي کولی چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي یعنی نوی درس به غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي ښه دې تحلیل کړي ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه هغه دې بیرونویس کړي هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده هغه د ځان سره یاداشت کړي بیا د استاد نه پوښتنه وکړي نو کله چې استاد تشریح کوي دا درس به د محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي ډېر ښه به زده کوي ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده مخکې نه ځان سره لوستی په عصبي تمرکز سره په تحلیل سره دغه درس لوستی ده کله چې استاد یې تشریح کوي نو دا کولی شي ډېر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه ولری زکون کې لری چې آنلاین درس ورکوي
کله چې کووت نلس یا کورونا من سره لا په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاس ورکړ او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڑا باندې موږ سره د واتس اپ لاره راتلل او هغه وخت مشخص او په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڑا ورسره وسلیدلو او موږ ورته درس تشریح کوو تر ډیره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته ډېر توپیر شته ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي لکه مخکې مې چې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې بلکې خپل تجارب خپل نور موضوعات خپل تحلیل خپل مبحثونه چې په اضافه لست دی هغه هم محصلین سره شریکولی شي.
بله استاد اوس طالبانو مکتبونه او پانتونونه تړلي اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي نو زه هیله مندم چې دې برخې ته توجه وشي او د فتن لپاره کچیر حضوری امکان نه نو آنلاین بڑا باندې اجازه ورکی پانتونون ته چه محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولای، خو په هر هیوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپل د زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاو، البته د پانتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د سنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکاو ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغه څه مې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په سنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په سنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختلف او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په سنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په آخر کې که تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي، که یو محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دوکې کچېره د آنلاین در زمينه ورته مسایل نه دوی ته دلاسه نه ورکي، او خپل دغه وخت نه ځای کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیات مننه استاد، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه، ټول اوریدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښپګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړي. خجل کار څخه مانا شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. بیا یې پانتونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنډو. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. توکه باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
زړه مې دا سلوي چې بس تمرا نو خي دا زړه مې دا سلوي چې بس خپل دور باندې دا سلو وکيږي چې بس تمرا نو خي دا زړه مې دا سلوي چې بس شمشینو ځان باندې ہے بتراولم چینره پشمشینو ځان باندې ہے بتراولم چې
نره پشم شینو زان باندی ہے باتراول وی مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تاپلی دورا باندی دا سیلو بکی گیچ بس دارا تیار دیت سنگا بس دے پری خوما سنگا پتھ دے پری